هیله لرم چې د مکتوبونو ور ورسیږي تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. علامو مل
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې ځای کرام الله اکرام او رامین کاکړ په یو بل یو سات خبرونه کې ساس هر کله کو په دې لچې روغو سیاوري چې د افغان حکومت د افغانستان سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له شان به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډوز واکونو د ډلېزي وشنې پاړه هر اړخیزي اڅړنې کوي. دا یو شمېر نور مطالب هم لرو خو تر هر سمخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا دېرش وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په پښتونخوا ایالت کې پر پولیسو نن په یوه حمله کې چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې مسؤلیت اخیستی شاوخوا اته تنه وژل شوي او له دېرشو زیات ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډه اعلامیې کې چې دواړو کمیسیونونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات 1392
د کمیسیون نوې مشرتابه د 1399 کال د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره تر اوسه توانیدلې چې عملیاتي او د استخدام پلانونه تر ځل عملونه او لوایح دغه انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي. میرمن نورستانی دغه راز ویل شفاف او سرتاسري انتخابات کول شي خلکو ته امن او آرامي ډاډ منه کړي. د انتخاباتو خپلواک او د شکایتونو کمیسیون ویلي چې دغه انتخاباتو وړاندې پرتې ستونزې په نښه شوي او د هواري لپاره به اقدام وکړي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا دېرش وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزنی دی والي ویان محمد عارف نوري نن رسنیو ته په یوه استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د هوایي بریدونو کمانډوز واکونو پر وسلوالو د یوه ځانمرګي برید کوونکي د واسکټ د چاودنې په ترڅ کې طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په قرباغ او نوې ولسوالۍ کې اوښتې.
د مجموع به تعداد 33 تن از طالبان مسلح به شمول یک سر گروپ شان به نام سیلاب و مسئولیت
د قرهباغ ولسوالی لپاره د سیلاب په نوم د طالبانو دی و سر گروپ او د ولسوالی لپاره د مولا زاکر په نوم د طالبانو د استخباراتو دی و مسول په ګډون ټول ټال درې دیش وسلوال طالبان په دې حمله کې وژل شوی دوه تنه ټپیان شوی او همدارنګ درې وسلوال د افغان ځواکونو لخوا ژوند نیول شوی دی. چارواکو ویل چې د ناوی ولسوالی اړوند په موسی کلیم سیمه کې 15 وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې درې وزن وژن کور سره خدای پامانی کول چې د یو واسکټ وچاو دی. د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د شپکلنې وژل شوې ماشومې محسا اختطاف کوونکي او قاتلین نن د استناف د محکمې لخوا په دېرش دېرش کاله بند محکوم شول. سجاد آغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وه. دواړه مجرم پیژندل شوي چې محسا یې د تېر لمریز کال د هود په نهمه نیټه په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. اختطاف کوونکو محسا د پیسو لپاره تښتولې وه او له کورنۍ د هغې د خوشې کېدو په بدل کې د درې لکه ډالرو غوښتنه کړې وه. د محسا د وژنې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. دواړه په بند محکوم شوي کولی شي چې د دغه حکم په وړاندې بیا دعوه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی ته چې د فساد په تور په درې کاله بند محکوم شوی و نن د استناف محکمې برأت ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې له 5 میلیونو زیات وګړو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې دي. دغه ادارې نن په یوه خپره کړي بیان کې ویلي چې د جون تر دېرشمې 5,200,000 کسانو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې. د دې ادارې په وینا له دې ډلې شاوخوا 4.5 لکه هغه کسان دي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په نورو سیمو کې اوسي او پاتې نور له خپلو سیمو نه دي کوچېدلي. اوچا ویلي چې په یو شمېر وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې ناامنی او نور ستونزې د دې سبب شوي چې د بشري مرستو رسولو ادارې ونشي کړی خلکو ته اړینې بشري مرستې ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پولیس وايي حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې. وروسته د روغتون په دروازه کې چې ټپیان ورلیږدول کېدل چاودنه وکړه چې په نتیجه کې اته کسان چې څلوري پولیس دي وژل شوي او له دیرشو زیات ټپیان شوي دي. د ادارې اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم خان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یو ناکه بندي ده کوټلا سیدان وتوی په درابن روډ باندې هغه تا زمونږ سپیان پړی وټی په مورچه کې هغه دوا ټارګټ شوی دي. زمونږ چې کوم شهدا او دوا د هسپتال ته روډ لیشو دلته مخ کې یو خزه په بورکه کې بارود سره پټه ناشته و هسپتال کې کوم دینو دوا پولیس والا شهیدان دي او سرور پکې سیویلین شهیدان دي.
روغتیا چارواکو ویلي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي. د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. د پاکستان پولیسو ته څرمنه معلومه وسله والو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي په ډزو وژلي دي. ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې دا پیښه پرون د ایران د سیستان بلوچستان ولایت کې چې په تیرو وختونو کې هم د سنی وسله والو او د مخدره موادو د قاچاقوړونکو ترمنځ پکې نښته شوې رامنځته شوې ده. د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د دې پیښې مسؤول ترهګر بلل شوي، خو دا نه دي ویل شوي چې د ترهګرو کومه ډله. په تېره فبروري میاشت کې له القاعده سره تړلې یوې ډلې پر یوه بس چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک غړي لیږدول ځان وژونکي حملې مسؤلیت اخیستی. په دې پیښه کې د دې ځواک لږ تر لږه 28 غړي وژل شوي وو. او ایران وایي د نیول شوي برتانوي کښتۍ ټوله 23 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډیر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغه د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برتانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول کېدل غندلي دي. دا و د افغانستان او نړۍ سات مهم خبرونه.
د مغغلازا دی رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د مطالب لرو. افغان حکومت د افغانستان د سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هر کله کړی دی.
افغان سول لپاره تر اوسه مثمری او اغیزمنې وي او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس
د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپوه سره هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلوده هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغیس په کمري ولسوالۍ کې د 15 وژل شوي کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه څېړي. همداشان به د دغې موضوع په اړه واوري چې د سیاسي چارو د پوځي چارو افغان کارپوهانې په اړه څه نظر لري.
کوماندو کتاب باید په هر ځای کې استعمال نشي، ډیر دقیق د یو کشفي دقیق راپور لمخې باید استعمال شي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي د کندهار په ورستۍ بریډ کې ل 300 میلیون افغاني څخه زیات سوداګرو ته زیان اوخته چې باید جبران شي. په دې اړه به سیمینا نور حال درکو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د تهران او لندن ترمن د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتۍ د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. موګلا ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. افغان حکومت د افغانستان د سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هر کله کړي. د اجرایي ریاست مرستيال وین فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل د خلیلزاد حادثه د سولې په تړاو مهمه دي او تازه ماموریت هم خوشبيني رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پاړه په خپل یو تازه ټویټ کې د خپل یو نوي ماموریت د پیل پاړه لیکلي خو جزئیات ندی ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پر دې سپرا پور کې.
په افغانستان کې نن سبا تر بل هر وخت زیات د سولې خبرې ګرمې دي او هر ګام چې په دې برخه کې پورته کیږي د افغانستان خلک او دغه هیواد حکومت هر کله کوي. تازه افغان حکومت د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد د نوي ماموریت د لپاره هم خوشبيني څرګنده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې په یاده برخه کې د خپل پرمختګونو په هدف خپل نوی ماموریت پیلوي. د اجرایي ریاست مرستيال وین فریدون خوزند یک شنبه پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
د لاسته ځنې ریزات هڅه د افغان ټول لپاره تر اوسه مستمره او غزمنې وي، او دا کوخونه چې روان دي او یا اوس یو تازه هوټ اعلان کړی دی، دا زموږ لپاره د هرکلی وړ دی. او تم مداده چې هغه چې د ځلمی خزیزات شروع کړی دي، هم د سیمه ایز او نړیوال اجماع په تاسوت کې، او هم د دې لپاره چې زمین سازی وشي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره مهمه او اغیزمنې دي.
په خټ افغان د امریکایي چارواکي تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو له طالب استاذ سره و پړاو خبرې کړې دي، چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو او د نورو هیوادونو پر ضد دغه هیواد له خاورې د ترهګریزو بریدونو نه کارونی او په دې برخې کې د تضمین د ورکړ په موضوعاتو راټولوي. خاغلی خلیزاد دغه ټویټ داسې محل کړی چې هغه د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم سبا امریکا ته ځي او د هغه هیواد له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او عمران خان به د سیمې پر سولې او ثبات خبرې وکړي. یو شمېر پاکستانی ورځپاڼو هم امریکا د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه لیکلي چې د دوړو هیوادونو د چارواکو خبرې به تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه وي. په ورته وخت کې بخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه د زلمی خلیزاد وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي چې دا ځل ممکن خلیزاد له طالبانو سره پر یو شمېر مهمو مواردو هوکړې ته ورسیږي.
دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې جوړ راشي، او نور امریکایانو دا هیڅ کړی چې په افغانستان کې د جنگ د لارې کامیابی او کامرانی نشي راتللی، نو دا ته ضرورت شته. زه خپل په دغه نسبت باندې یو اندازه امیدوار یم، ځکه چې طالبان هم بیا ته امیدوار دي چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي او دلته افغانان خپل مذاکرات آینده کوي، دا چې توافق د امریکایانو سره توافق نامه دی امضا کوي، بیا خپل مذاکرات کوي، نو هغه مذاکرات به بیا د افغانستان د جوړېدو د پاره یو ځای او سبب ګرځي. زه امیدوار یم.
خو د خوشبینی په داسې حال کې چې د امریکا د صنایع غړي لینزي ګرهام د ډونالډ ټرمپ پر ادارې غږ کړی چې د طالبانو نامعقوله غوښتنې ونه مني. سناتور ګرهام لیکلي، موږ اوس له خپل متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او د داعش په څیر د ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده. د یادونې ده چې طالب استازي تر اوسه په رسمي ډول له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، هغه چې افغان حکومت پرې ټینګار لري. او معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیزاد په نوي ماموریت کې به په دې اړه څه شامل وي او کنه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، وامه اوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د سولې پاړه له وروستیو هلو ځلو هرکلی کړی دی، او د په ځانګړي ډول د وروستي ماموریت په اړه باندې ویلي دي چې دا به د افغانستان د سولې له پروسې سره په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو افغان حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغان سولې په تړاو د نوي ماموریت له پیلېدونه د خلیلزاد هدف طالبانو سره تم پړاو خبرې دي. لدی ډلې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد د تازه ماموریت د پیلېدو د جزئیاتو په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلود او غواړي چې ځان د نظامي حالت نه د دې ځای نه وباسي، هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره. صرف یو امضا باید پاتې وي چې هغه به هم په آخري مرحله کې، او شاید باید دایي چې امریکا او خلیزاد مخکې ویلي وو چې هم غوربند شي او هم د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل شي، نو پس له هغې چې هغه توافق ته ورسېدلی موږ به خپل موافقتونه امضا کړو در سره. نو زه فکر کوم چې په همدغه کې کله چې بیا د وزارت دفاع نوې خبره اورو، او هغه وایي چې باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي، د امریکا نظامي وتګ وتل د افغانستان نه فوران دا شاید ډېر په ګټه د زموږ او د افغانستان نه وي، تر څو موږ کاملا متيقن نه شو چې ټول جال د تروریستانو هلته تړل شوي یا تړل کېږي یا له منځه تللي یا د احتمالي بیا ژوندي کېدو احتمال نه وي، هغو پورې باید موږ په افغانستان کې پاتې شو. فکر کوم د همدغه آینده احتیاط او نظریاتو د سوري لاندې خلیزاد یو نوې اجنډا باندې باید کار کوي.
فکر کوئ چې شاید اتم پړاو خبرو ته اشاره وي وسات چې تر ډیره به پریکړه کوونکی وي؟ ولی
زه هم دغه فکر کوم چې یعنی دوی غواړي چې اول افغانستان سره تا کاتم پړاو شروع کیږي دې خبره آغاز شي او تعهدات کنه واخلې چې دې حکومت سره او قانون سره څه کوي پس لږ به بیا دوی هغه نهایي کیږي او نړیوال په سطح به فیصله اعلان کیږي.
یعنی فکر کوي هغه جنگ چې امریکا په 16 د سپتمبر څو کال مخکې پیل کړو یعنی تماشتا خوشبینیشته چې تر دې 16 د سپتمبر دا تمام کی بلې
زه فکر کوم چې دوی خو ویلي دي چې موږ تر اول د سپتمبر پورې توافقات باید نهایی شي د طالبان سره او د افغانستان په ځای کې جنگيږي نو وګورو دا عملاً د پورې لري چې دا نوې سيز خپل خلیزات شروع کی چې څه خبره راو باسي او څومره توافق سره لري او څومره د افغانستان حکومت سره د مخالفین دوی کول شي چې نږدې کی د اخري توافقات لپاره او وی به موږ د اتم پړاو او امید دی چې د انتخاباتو نه مخکې دا مسله حل شي چې هغه مغه سپتمبر 11 دی دغه نه مخکې.
زموږ ازادي رادیو نو ورې درنو دوستانو د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافی او چې زموږ همکار اجمل تورمان ور سره ملکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مندنی خی چې د افغانستان ملي شورا د فساد لامل زیان لیدلې د فساد سره د مبارزې د څار او ورزونې د ګډ خپلواکي کمیټې میک په تازه راپور کې لغړي چې د ملي شورا په زینو مواردو کې د فساد ښکار شوې ده. په دغه راپور کې ډېرې زیان رسوونکو مواردو ته اشاره شوې خو تر ټولو مهمه د ملي شورا د غړو د شتمنۍ او نسب تدل د پروژو په تړونو او د وزیرانو په کاندیدیدو کې د دوی خپلتیا د ولسمشر د زینې تخنینی فرمانونو ارزونه او داسې نور. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
لفساد سره د مبارزې د سار او ارزونې غړي خپلواکي کمیټې میک د یو کال ارزونو او سیډونو وروسته د افغانستان په ملي شورا کې د فساد لبیلا بیلو اړه خونونه پرده پورته کړه. دغه کمیټې د تازه راپور په اساس چې د ولسی جرګې له 200 وختو غړو مدني ټولنې او دولتي چارواکو سره پکې خبري شوې خی چې ملي شورا په وروستي کلونو کې د فساد لاړخه زیانونه لیدلې دي. که څه هم په راپور کې په مستقیمه توګه بډو غوښتنو ته اشاره نه ده شوې خو په کې راغلي چې د حکومت پر کارونو د ملي شورا د سار بهیر مؤثر نه و. ځینې وزیران د یو شمېر وکیلانو د تضادونو قرباني او استیزا او استجواب ته راکل شوې دي. دغه کمیټې راپور چې دوه وې پاڼې لري په کې راغلي چې په ځینو مواردو کې د ولسمشر اکثره تقنینی فرمانونه د ملي شورا له جرګو لخوا نه ارزول کیږي. د ملي شورا د زینو غړو د شتمنۍ نسب تدل بلاندې ښنه ده چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. په راپور کې د معافیت په اړه د ملي شورا د زینو غړو برداشت ته هم اشاره شوې ده. په دې معنی چې ځینې استازي جرم کوي خو نه تعقیبېږي. لفساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې په راپور کې بل سرګند مورد داده شي ځینې استازي د پروژو د تړونونو لپاره او همداشان د استیزا وزیرانو ته د باور د رای ورکولو پر مهال لابیګری کوي. دغه کمیټې اجرایوي رئیس میوان روحانی وای ممکن دغه لابیګری او ترشا د پیسو موضوع پرته وي.
یک وکیل میرا به نظارت یک پروژه
دی وای د بیلګې په توګه یو وکیل دی وی پروژه د ارزونه لپاره زی وکیل د پروژه پلان نه لري چې څه وخت پیل او څه وخت پای ته رسیږي. دی وکیل پروژه ارزوي راپور لیکي او قراردادی ته وای چې دا سړک مو باید څه کال خلاص کړي. نو ول خلاص نه قراردادی ورته وای په تړون کې نشته چې څه کال دی خلاص شي. دلته نو وکیل منفی راپور لیکي وینو چې زیان رسیدنه نشته. ول یو کس منفی راپور خپور کړو کوم ټیم چې ارزونه تزي عملی پلان دی نه لري
پلان عملی پروژه نه داشته باشه.
د راپور موندنه خی چې زینو بنسټونو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ګران دی. لدی عمله دغه راپور جوړولو یو کال ونیو. لفساد سره د مبارزې د سار ورزونې ګډ خپلواک کمیټه د دې لپاره چې ملي شورا د فساد لامل لزیان ووزی د 200 وخت سپارښتنه وړاندیز کوي. دغه بنسټ رئیس وای ملي شورا او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید د دوی د سپارښتنو په عملی کولو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډ خپلواکي کمیټې راپور په بشپړ توګه نه ردوي خو منصفانه هم نه ګڼي. دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای
د ضرورت به است که تحقیقات باید معیاری باشه و روی
دیوی دیتا ضرورت ده چې سیړنه باید معیاری او پر اسناد ولاړ وي. دغه کمیټه چې دا راپور خپور کړي مونږ په ټوله کې نه ردو، ځکه افغانستان دی او مونږ ټوله نه پیژنو چې ځینو برخو کې ستونزې شته، خو که پارلمان ګرم کړي چې ناکاره ده او فساد پکې لوړې سطحې ته رسیدلې، دا هم له انصاف لري. ښاغلی عرفان، سره له دې چې د یادې کمیټې د سپارښتنو هرکلی کوي، وایي په ملي شورا کې به د ستونزو د موجودیت په صورت کې دغه سپارښتنې عملي کړي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې دا هم ویلي چې دوی به تر دوو کلونو پورې خپلې سپارښتنې وارزوي چې پلي شوي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، او یا دا هم یو تازه خبر چې همدا اوس راورسید د پکتیا په مرکز ګردیز کې څو شېبې وړاندې درنه چاودنه رامنځته شوې ده. دا چې په دغه چاودنه کې تلفات چاته اوختي کنه، د چاودنې نویت څه دی؟ همدا اوس را سره لسیمې زموږ خبریال احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه دی. آریان صاحب، ستړي مشي مهرباني، دغه چاودنه د ګردیز ښار په کومه سیمه کې دقیقا رامنځته شوې دا؟ تر دې دمه د تلفاتو په اړه لومړنی راپورونه اتسه دي.
ډېره مننه اکرام صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. تقریبا نن ماسپښین نه وخت کابو 3 بجې او دشت څنګه رامنځته شو چې دا چاودنه د مرکز د حوزوي روختون او د پهنتون ترمنځ یو کوڅه ده، په دغه کې رامنځته شوې ده. په همغه د پېښې په ځای کې د پکتیا مرستیال علي عبدالولي صحیح رسمي سره په خبرو کې وویل چې تقریبا د زرمات ولسوالۍ د محلي پولیسو او یا د خلکو کمانډان دی عزیز احمد په نوم، هغه په دې پېښې کې وژل شوی. یو بل ډرایور چې لاندې سر د موټر کې و، هغه ټپي شوی. دا تر اوسه پورې لومړني جزئیات دي. موږ بیا هم په سیمه کې له نورو سرچینو سره خبرې کوو. د محل موږ د پکتیا ولایت حوزوي روختون ته راغلی یو، او غواړو چې د دې مسؤلین د دې روختون د مسؤلینو نظر هم لږ سره ولرو.
آرین صاحب، د چاودنې نویت معلوم شوی
په خپل د عبدالولي صحیح د معلومه چې وای موټر بم خو د عمر زیات فرغل چې موټر بم خو معلومه نه ده چې موټر بم هم دلته ولر وو، کوم لول ته راغله وو، یو په حرکت کې وو، وای د ټکسټرنل ادوام لري او سبب یې تاسو سره.
او تا بندل تا بشاو خو د استوګنی کورونه میتاس یو کوڅه یاد کړ د حوزوی روختونو او پونتون ترمنز شاو خو کورونه ته ځان اوخته یک څنګه.
اها دلته چې ما د 14 څخه تقریبا په 50 متره کې ما چې کوم بلند منزل یا لوړ پوړی زوادنې ولیدې، د هغه شیشې ټولې ماتې شوې. په خپل د سینوس دن کې هم وای چې مونږ تر ډیره لری زیات د 14 غږ واورید، خو بیا هم مونږ په سیمه کې هم له خلکو سره خبرې کوو او اوس د پکتیا په حوزوي روختون کې یو، او دلته به د روختون له طرف سره مونږ خبرې وکړو څومره د پېښې تپیان او
ډېره مننه آریان صاحب. درنو دوستانو، زموږ خبریالو په پکتیا کې احسان آریان چې په مرکز ګردیز کې د شوي موټر بم چاودنې جزئیات ورکول، وایي چې لومړني معلومات وایي چې د دغه حملې له امله تر دې دمه یو کس چې د زرمت ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندانو د زحمت په نوم دا وژل شوی او یو بل کس ټپي دی. دا لومړني معلومات دي. وروسته به په نورو خبري سرویسونو کې هم په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوو. بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د ډلیزي وژنې په اړه هر اړخیزي څېړنې کوي. دفاع وزارت دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د تیرې دوشنبه په شپه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې 15 کمانډو ځواکونه وژل شول. د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې کمانډو ځواکونه باید له دقیق کشفي او استخباراتي راپورونو له مخې عملیاتو ته واستول شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان تازه تاسیسوي او نوی په پخو ولاړ ځواک چې د ځینو په باور د خوونې روزنې تجهیز او تجربې لمخې په سیمه کې ساری نه لري، د چارو د کارپوهانو په باور د کمزوري مدیریت او د دقیق استخباراتي معلوماتو د نه درلودلو له امله ځینې وخت د غزواک د دښمن په دام کې نخلي چې مرګ ژوبله هم ورته اوړي. د دغه پی خورسته هغه د بادغیس په آبی کمری ولسوالی کې رامنسته سوی چې کمانډو ځواکونو ته پکې درنه مرګ جو بلاوخت ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پی په اړه هر اړخیزه او دقیقه سیړنه کوي. هغه وایي له شک پرته هر هغه عمله چې په هغه کې ملکیانو او نظامیانو ته تلفات واوړي څېړل کیږي. د اب کمری حمله هم جدي څېړل کیږي. ستونزې او تشې پیدا کوو څو معلومه کړو چې ولې دغه پیښه رامنځته سوي، څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخنیوی وسي. یو شمېر افغان کمانډو ځواکونه د تېرې دوشنبې په شپه د بادغیس ولایت اب کمری نارامې ولسوالۍ ته د دښمن د ځپلو لپاره ولېږل شول چې د چارواکو په وینا 15 تنه دغه ځواکونه پکې ووژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کمانډو ځواکونو ته په جګړه کې مرګ ژوبل بلاوړي، بلکې له دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې افغان کمانډو ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. اوس پوښتنه دا ده چې یو کمانډو سرتیری څنګه او په کومو معیارونو انتخابیږي. یو سرتیری په اردو کې له 3 کلن ماموریت وروسته چې له کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې پاک وي، فزیکي وړتیاوې لوړې، ښه روغتیا ولري او په مخدره موادو هم نه وي روږدی، کمانډو ته جذبېږي چې له زیات لګښت او ښه تجهیز وروسته بیا دنده پیلوي. که څه هم اوس مهال د جګړې درون بار د افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونو په اوږو دی، خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دغه ځواک نه باید په هر ځای کې استعمال سي. د دغو کارپوهانو له ډلې دولت وزیري وایي چې افغان کمانډو ځواکونه باید له دقیق استخباراتي او کشفي معلوماتو وروسته د جګړې ډګر ته ولېږل سي.
کمانډو قطعات باید په هر ځای کې استعمال نه شي، ډېر دقیق د یو کشفي دقیق راپور له مخې باید استعمال شي. د دښمن هغه ځای معلوم وي او دا شرایط ورته ماده شي چې کله دوی استعمالیږي د دوی حمایت څنګه وشي. هوایی او زمینی حمایه باید د دوی وشي. باید لاره د ځمکې له لارې هم ورته وي او که د هوا له لارې وي باید کامل دوی باید دوامداره توګه باندې حمایه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر نور افغان کارپوهان له دې ډلې عتیق الله مرخیل په ډله ییزه توګه د افغان کمانډو ځواکونو د وژل کېدو لامل د قوماندې په کچه د مدیریت کمزورتیا او نه همغږي په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو په سر اړیکې ترنګلې شوې. لندن په فارس خلیج کې د ایران له لوري د برتانیا د تیلو لیږدونکي کښتۍ نیول کېدل غندلې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، نور حال راکوي.
ایران وایي د نیول شوې برتانوي کښتۍ ټوله 30 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلې او هغه د دښمنۍ یو عمل بللی، خو تهران دغه ادارت کړی او ویلي دي چې دغه کښتۍ ځکه نیولې چې د ټکر په یوه پیښه کې ښکېله وه. په هرمز تنګي او ورڅیرمو اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیځ ترمنځ ترنګلتیا نوې لوړو ته پورته کړې چې ورسره د وسلوال کړکېچ ویره زیاته شوې او په نړۍ کې د تیلو بیې او د بیړۍ چلونې بیمې هم لوړې کړې دي. د بریتانیا د دفاع وزیر ایم پینی مورډاون د شنبه پر ورځ د ایران لخوا د استینا امپیرو په نوم د دې تلیکدونکو کښتۍ نیول دښمنانه عمل او بهله، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت بیا ویلي چې خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته شدیده نهیلی ښودلې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې ظریف د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي بریتانوي بیړۍ چې ایران ادعا کوي نړیوال قانون مات کړی باید تر خوشې کېدو مخکې له قانوني پروسې تیره شي. د بریتانیا حکومت په تیرو 4 ساعتونو کې د دې قضیې په اړه په لوړ کچه د بیړنۍ شورا 2 غونډې کړې. د لومړۍ غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزیر هانټ وویل تهران په خطرناکه لاره روان دی او په وړاندې د سنجول شوي خو سخت اقدام ګواښ وکړ. له دوهمې غونډې وروسته هانټ وویل بریتانیا غواړي چې ترنګلتیا راکمه کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې بریتانوي کښتۍ نیول د نړیوال قانون سره روښانه په ټکر کې دی. په هغه لیکه چې بریتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی او رسنیو کاپی لیدلې، ویل شوی چې د تیلو دغه کښتۍ د عمان په اوبو کې په قانوني مسیر کې وه چې ایراني ځواکونه ورنږدې شول. په لیک ویل شوی بریتانیا نه وړي له ایران سره په تقابل کې ولویږي، خو دا د نه منلو وړ دی او هغو کښتیو ته چې په قانوني توګه د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوو اوبو په تنګیو کې تګ راتګ کوي دا یو ډیر پارونکی اقدام دی. ایران ویلي د تیلو دغه کښتۍ وروسته له هغې ونیوله چې له یوې کب نیونکې ایراني کښتۍ سره یې ټکر وکړ. هغه ادعا چې بریتانیا او د نیول شوې کښتۍ شرکت رد کړی ده.
زمغل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو دا او نور مطالب زمونږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام او د خبرونه محمد اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. اوس هم سلور بجی او دیرش دقیقې شوي. نوریاس نوري د